په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو یې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په بلخشتي جمعات سیمه کې چاودنه شوې ده. طالبانو د حکومت کابل د امنی قمندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل چې په دې جمعات کې د ماسپښین د لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ترلاسي بم غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر له دې هم زیات وي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وايي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپل ټولو گاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. د خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی او صدر اعظم عمران خان تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی خپل دنده مخ ته وړي. خو د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه نن اعلانوله. خو د وروستیو راپورونو له مخې سترې محکمې خپل بهیر نن بیا وځنډاوه. د ډنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس د دې ماسي افغان خزینه کارکونکو په دې هیواد کې خپل کارونه ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنتی اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې له دغو خزینه افغان کارکونکو پرته به د دې ماسي لپاره ګران وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 8500 بیوزلو کورنیو باندې خوراکي توکو مرستي وویشل شوې. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لخوا 8500 کورنیو باندې وویشل شوې چې لخوا دا مرسته شوې او د غرض د دې ولایت په څلور نورو لسوالیو کې به هم پر شاوخوا 8500 بې وزلو کورنیو باندې وویشي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسي د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالی ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. او وړاندې په خبرونه کې باید دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې د منع کېدو په وړاندې د طالبانو د پریکړې په غبرګون کې لاریونونه وکړل. دا موضوع مو د ځوان فکر په ونی ځ خبرونه کې هم څېړلې ده.
موږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلچر سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا د فتون ځای نه لري.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په یو کال کې د څه باندې 300 میلیون ډالر په ارزښت وچ او تازه میوه او نباتات لدی ولایت بهر ته صدر شوې دي.
مجموعی صادرات چې دی هغه یو لکو 3,300 ټنه دي.
د افغانۍ د ثبات په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسنۍ حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده د ستونزو پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان او روسي سیاسي تحولات مو هم له پامه نه غورځولي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې دی نن نه چاودنې موضوع ته مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې د کابل په پلخشتي جمعات کې ان چاودنه شوې ده. د نور معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبري الحمداش بر سره دی. بلیک مهرباني وکړئ چې دغه چاودنې په اړه څه نوې جزئیات مخې ته راغلي دي.
نوري صاحب تازه په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې لدغه 14 نه روختون ته یو لس ټپیان ورول شي چې څلور تر لمړنۍ درملنې وروسته رخصت شي او وی بستر دی. خو د طالبانو امنیتي چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږتن خودل دي او ویلي دي چې یو تن روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د کابل د امنیت قومندانۍ وایند خالد زدران اسوشي بیوډان د ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن لغدمی وروسته د ماسپخین د لمانځه پر مهال باندې په پولیخشتي جماعت کې وشو او یو کس د لمونځکوونکو منځته چې فرض لمونځ خلاص شوی او د دعا شروع په دې مهال باندې د لمونځکوونکو منځته لاسي بم ورغورځاوه. خو یو شمیر عیني شاهدانو سره چې موږ خبرې وکړې دوی د ټپیانو شمیر زیات خای دوی وای خای ټپیان زیات وي ځکه چې 14 نه زوره وروه او د مسجد په داخل کې رامنځته شوه. د پیخي لسیمینه په ټولنیزو برسنوي باندې هم په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاری چې ټپیان خلک په لاسي کراچیو کې روختونونو ته انتقال او مسجد نه روباسي. نوري صاحب تر دې د مددغه پیخي مسولیت کومي وسلوالې ډلې یا چانه دې منلې تر دې وړاندې د روانېونه د یک شنبه پورز باندې هم دغه پولي خشتي جمعه تثیر ما د اثرو د بدلېدو په ترټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای کې هم ورته 14 شوه چې د ایمرجنسی روختون د مسولینو په وینا باندې لک تر لګه 50 کسان پکې ټپیان شوی او یو تن پکې وژل شوی. او کڅوم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پاغه پیخه کې ویلي چې 10 کسان پکې ټپیان شوی دي او د طالبانو کورنۍ چارو وزارت دا ویلي چې هغه پیخ هم د لاسي بم لامل رامنځته شوی او یو کس غوښتل چې د سرپانو پیسې چې د چور کې او پیخه رامنځته کړي و. نوري صاحب د پولیسشتي مسجد چې د کابل تر ټولو لوی او تاریخي مسجد بلل کیږي او په دې اوس وخت کې چې روژه ده د لمونځکون کشمیر پکې خورا زیات وي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو و امریدل چې نن د کابل په د پلخشتي په لوی جماعت کې ان 14 شوې ده. د ورستو معلوماتو لمخې په دې 14 کې شپکتنه ټپیان شوې دي خو عیني شهیدان وایي چې د تلفات شمیر لدی هم زیات دی.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په هسپانیا، ترکیه او کاناډا کې یو شمیر خزو او جنو د طالبانو له لوري لښپګم ټولګیو پورته د افغان جنو زده کوونکو د ښوونځیو د دروازو د بندېدو په وړاندې اعتراضي لارونه نکړې دي. په هغه بیان کې چې په کاناډا کې د اعتراض کوونکو خزو د دلیل له لوري خپور شوی ویل شوی چې زده کړې د جنو او خزو طبیعي حق دی.
د اسپانیا په سلامانکا ښار کې یو شمیر خزې راټولې شوې چې د افغان جنو زده کوونکو غږ تر نړیوالو ورسوي. د هغه جنو غږ چې طالبان یو خوانځي ته پرتاک بندیز لګولای او په کوری کې نه ویل دي.
وی وومن اف افغانستان استرونګلی ارګیو د پیپل اف افغانستان ان د ورلد.
دا راټولې سوې خزي وای طالبان ترهګر او د ټولو اسلامي احکامو خلاف دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی. د دې اعتراض کوونکو خزو له ډلې مسوده کوهستاني وای
من د دې لپاره راټول شوم یو او عدالت غوښتنه کوم چې زموږ د نجونو زده کوونکو حق تلف شوی. موږ به چوب نه کینو. موږ خپل غږ اوچتو چې نړۍ پوښي موږ لا ژوند یو.
د کاناډا په ترونتو ښار کې هم یو شمیر خزې د طالبانو لخوا د افغان نجونو د زده کوونکو د ښوونځي په لباس د انتقاد په خبرګون کې اعتراضونه تراوتلې وي چې د افغان نجونو د ښوونځیو لباس یې اغوستی و. دغه خزې له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبانو حکومت دې په رسمیت ونه پیژني. نیلوفر چې کاناډا کې اوسېږي د طالبانو لخوا ښوونځیو ته د افغان نجونو زده کوونکو پرتک د بندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
از جهان تنها درخواستی که دارم اینها
له نړیوالو مو غوښتنه داده چې دوی طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. طالبان ترهګر ډله ده چې د اسلام دین تخریبوي. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په هیڅ کې خوانځیو ته د نجونو په تک بندیز نشته. دوی باید له افغانستان نه ولاړ شي او په پاکستان کې خپل پلانونه پلي کړي.
په کاناډا کې معترضو ښځو د یو پریکړه لیک په صدرولو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ښځې او نجونې دې له پامه نه غورځوي. د دې پریکړه لیک په یوه برخه کې د دغو ښځو غوښتنې مشخصې شوي. نړیواله ټولنه دې پر طالبانو شدید بندیزونه ولګوي او له بهرنیو سفرونو د مخنیوی وکړي، همدارنګه تر څار لاندې دې ونیسي. د دې پریکړه لیک په یوه بله برخه کې بیا راغلي چې ملګري ملتونه دې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څارنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه یا ډله وګماري چې په دغه هیواد کې له بشري سرغړونو مخنیوی وسي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو شورا په خپله 94مه کلنۍ ناسته کې د حمل میاشتې په 12مه نیټه ریچارد بینیتی په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت د څارنې لپاره د راپور ورکوونکي په توګه وګماره. طالبانو په دې اړه زموږ د راپور تر خپرېدو اړیکو او پیغامونو ته ځوابونه وایي، خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له شپږو مټولګیو د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره د خپل مشرتابه لارښوونې ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د نوي ښوونیز کال له پیله دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم له شپږو مټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د تاک اجازه نه ده سوې. د طالبانو د پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د دې غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما پر ټویټر پاڼه هم لیکل سوي چې د ځمکې په سیاره کې یوازې یو رژیم د نجونو د زده کړو مخنیوی کوي. له دې ټولو فشارونو او غبرګونونو سره سره تر دې دمه له شپږم ټولګي پورته د دغو نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د طالبانو د پوهنې وزارت خپله پریکړه نه ده بدله کړې او چارواکو یې ویلي دي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار سوداګری او پانګونې خونه وای دی یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالر په ارزښت یو سل اتل زره ټونه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوې دي.
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بستبند کیږي. د چاري 15000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولان وایي په 14 کال کې له دغه ولایت څخه یو 13000 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونی مرستيال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې مادنيات او چاو تازه میوه تخمونه او همدارنګ طبي بوټي شامل دي شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه یو 13,305 ټنه دي چې په دې کې 15,603 ټنه مادنيات چې په اصطلاح او باقي منده یو 2,205 وچه میوه او تازه میوه طبي نباتات طبي نباتات تخمونه دا صادر سوي دي چې ډېر یې سم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توګو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې اغستون زیدي چې لا هم نه دی حل شوی. د کندهار دوه تنه سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا اغستون زی پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښ کړي.
څنګه ګمګونه باندې سپله نو مشته پیسې پر وخت نه راولې چې دغه یمړ درېم ادرس کې چې درېم ادرس مشته پیسې څه په تکلیف وي او زموږ تجاران هندستان ته تاګ را تاګ دا وی چې زموږ باندې د دانش کولای بیا زموږ نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو تاسو جوړ کړی استاندار باندې پر معیار باندې هغه موږ امارات د اصلاحات وسنه لري او موږ تجاران نو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځ ولاړې او دروسه مشتس په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې، یعنی هغه ټیټین چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سي د یو هوا څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د طالبانو حکومت په پاکستان کې سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وښود. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري.
د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغې هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي. مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي د دغو داخلي موضوع ده، خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي. موږ په سیمه کې رفاه، اقتصادي وده، امنیت او ګډ کار غواړو چې هیوادونه په سوله او آرام کې ژوند وکړي او همداراز همکار واوسي. همدې روحیه د پاکستان هیواد ته موږ
مجاهد دا سرګندونه داسې مهال کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکارا ملاتړ کړی دی. د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په 16مه عمومي اسامبلا کې تیر کال وویل یوازنۍ لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت و پیاوړی شي. هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت به له ترهګرۍ سره مبارزې، د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي. خود طالبان حکومت تر اوسه د ټول ګډونه یا پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د خځو د حقوقو په برخه کې عملا مثبت جواب نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت نږدې اته میاشتې تیریږي خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان و. پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي.
ټاکل شوی و چې د پاکستان سره محکمه نن ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د پریکړې په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي، خو دغه بهیر تر سبا بیا وځنډاوه. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستره محکمه پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځ په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله، د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده کنه. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړی او پاکستان یې له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکارۍ ډډه کړې ده. د فرانس پرسا اژانس د راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبر شوی بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکز کړي، خو عمران خان له مخې خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي پرون سیشن په لاهور کې په یو غونډه کې خپل ګوند غړو ته وویل چې پر روانو انتخاباتو کې خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه انکار واخلي. او اوس هم ستاسو پام راګرځوو سپورتي خبرونو ته.
په فاریاب کې د یو اف سی سازمان د آزاد مبارزې سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا سیالۍ د کابل، هرات، سمنګان، بامیان او بادغیس د نوي لوبغاړو ترمنځ شل ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د کېدلو هدف د آزادو رزمي لوبو وده ښودل شوې ده. د یادونې ده چې یو اف سی سازمان د آزادو رزمي سیالیو تر ټولو ستر سازمان ګڼل کېږي. د بند امیر د ځوانانو لوبډله د بامیان د فوټسال سیالیو ګټونکې شوه. د فوټبال فدراسیون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د دې سیالیو په پایلوبه کې د بند امیر د ځوانانو لوبډلې د المهدي لوبډلې ته 8-0 په وړاندې ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. دا سیالۍ څلور ورځې مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د المهدي لوبډلې لوبغاړی فرهاد د دې سیالیو غوره لوبغاړی او د بند امیر د ځوانانو لوبډلې لوبغاړی ذکریا د دې سیالیو غوره ګول ساتونکی شو. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2024 کال اولمپیک د بوکس وزنی کټګورۍ تایید کړې. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاریس 2024 کال د بوکس اولمپیک د نارینهو سیالۍ په 2 وزنونو او د ښځو سیالۍ په 6 وزنونو کې تایید شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2024 کال د وزنی کټګورۍ د تایید ترڅنګ د اولمپیک د سهمیو ترلاسه کولو سیستم هم تایید کړ. د نارینهو لپاره له 5 کیلوګرامه تر 2 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو او د ښځو لپاره هم له 500 تر 1500 کیلوګرامه پورې وزن تایید شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک چاره دې برخه ته مهم زنوریاس نوري هرکلی کوم. پرون د 20 میلیون امریکایي ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلي؟
لومړی خو باید ووایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یادا چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دي یا باید هرکلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لند خبر د دې په تړه ورکي هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترایک سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سمه وي د افغاني د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزه نشو کړلی او دا د کمښت ستونزه همداسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وي چې په بازار کې به د نورو هیوادونو اثارو ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې منی سرکولیشن څخه بهر شي چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او غیزو نه به برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټ یو اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري او کشته داسې یو پلان د دې کار به ګټه او توانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه دا توان به وخت پیدا کول شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ایز او نړیوال رسمیت پیدا کړي، ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغه د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت سقوط شوی دا د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي دوی موږ سره راکړې ورکړې بندي کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغاني به بیا د هیڅ بهرني اثر پر وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د تلو لپاره باید لوی لارچ پر لغمان کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي. وی دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې ته جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید کوردر تیتن سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلبي جوړولې ډیر اړین دي. د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی، خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړی دي. د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان شرکت کوي، درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي، تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې، لږ زره د یو نفر کرایه کیږي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي. د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلوي اوس ځنډیدلی دی. بیرته د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پیل او پای ته ورسیږي.
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین او لډیرو لوړو ژورو او خطري لارو تیریږي او له هغه وروسته ځانونه پارون ته رسوي.
د مرکز سره موږ تک راتک ډېر مشکل سره تمامي کې د دې ولسوالۍ ولسوالۍ منډون د دواب د پروګرام دی. موږ چې کومه لار طی کوو همدغه د مرکز رسیدلو لپاره، اول لغمان ته ځو، بیا جلال آباد ته ځو، بیا کونړ ته ځو، بیا نورستان ته ځو، چې ډېر پیچیده او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولایت ته رسیږو. کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزې به حل شي.
په نورستان کې چارواکي هم نیچې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو لامل یې لزګونه کیلومتر مزل سلګونه کیلومتر ته وګد شوه چې حکومتي مسولین اولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجی پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي رادیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتر اوږدوالی لري، د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري، غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي. که دغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي. د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتر فاصله لنډیږي. کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تقسیم کړي، موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو.
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دي دری دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي. په تیرو دو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي، خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده. دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دي ساتلي، بلکې د ختیز نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپل ستونزو رسول لپاره له 200 کیلومتره زیاته کندو کپر او له خطر پر ډک لارې مزلونه کوي، څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریک کړي.
او سم تاسو په غک څو پیغامونه درته خبرو.
اسلام جهد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي ترڅو افغانان د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو، نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي، نو اکمن به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به یې، نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور دغه شوق غواړم د الله په امان.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبري کوم. زما د ای پیغام دی روره حالت خو ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کوي نشي، څلور پنځه لک روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دا ګمرک هغه کم شوی وای ما شوی وای، دا به وځل غریب خلک دی، د دکاندارانو چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغه په سامان باندې تسخیر مري، هغه درد تکلیف او غلط ترسی جوام ترسی جد.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه کې مو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته له زده کړې د نجونو د منع کېدو په اړه بحث کړی دی، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل په پلوخشتي جمعات کې نن په یو چاودنه کې لکتر لګه شپږ تنه ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیې قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جمعات کې د ماسپښین له لمانځه وروسته د دعا پر مهال له نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته لاسي بام غورځول شوی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شوي. خو د پیښې عیني شاهدان وایي ښایي د تلفاتو شمېر زیات وي. ښاغلی زدران وویل له پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی، تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ډنمارک یو مرستندویه محسه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې محسې افغان ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت سلینیتي اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې له دغو ښځینه افغان کارکوونکو پرته به د دې محسې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. سلینیتي له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې دې اژانس ته ویلي چې مرستندویه محسسه یې په افغانستان کې له 1 میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي او زیاته کړه چې د اګست رئیس لکل چې طالبانو کابل نیولی دا محسه په اصولي توګه فعالیت مخته وړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ښځینه کارکوونکي وکولی شي فعالیت دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 1500 بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دا خبره په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وکړه. دغه مرسته چې د چین لخوا شوې دي پکې 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې پر خلکو ویشل کیږي. د ښاغلي احمدزی په وینا په نورو لسوالۍ وزازي آریوب پټان زورمت او وزې زدرانو کې به هم پر 1300 بېوزلو کورنیو باندې دغه مرستې وویشل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د دې هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې خپل ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. په عین حال کې د پاکستان ستره محکمې چې ټاکل شوې وه د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه نن پریکړه وکړي. خپل پریکړه بیا وزنډول او سبا به ستره محکمه بیرته دا بهیر پیل کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوي عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په 3 میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. متحده ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژي په ډګرونو کې د روسي د لامنځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نوي سخت بندیزونه ولګوي.
په دې ګډو اقداماتو کې پر روسیه کې پر مالی ادارو او نویو پانګونو بندیزونه د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغوی په کورنیو نور بندیزونه شامل دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. 200 ورځې کیږي چې لشپګن ټولګي پورتنجونی په افغانستان کې خوانځي او تنشت للی. د تعلیمي کال په پیل کې چې انجونی کله خوانځي او تلاړي ورته ویل شول چې د دوی درسونه نه دی پیل شوی او بیرته په سروس ترګو کورونو تستنی شوي. د طالبانو د پوهنې وزارت کڅ هم ویلی و چې دوی پوره تیاری نیولې و چې د انجونو خوانځي پیل کړي، خو د طالبانو د رهبری له خوا ورته امر شوی و چې خوانځي نه پیلوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې خوانځي تړل شوی، یعنی عوامل څه دي، اغیز به پنجونو زده کوون کڅوی او د حل لار څه ده. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د قلم لار ټولنې مشر ښاغلی عطاولا ویسا، دینی عالم مولوی محمد زبیر افغان، د ازادي ائتلاف موسسه مشر حبیب آشنا او د ولسم ټولګي زده کوونکي اغلی هاشمیا عثماني دي. له دوی سره په دې اړه وغږیږو. په پیل کې د یوې داسې لیکوالې خبرې دراورو چې خپل لا په خوانځي کې د خوانځي تړل شوی، د اغلی ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه او څه غواړي، وروسته به بحث دوام ورکړو.
زه مرالی وقار یم. تیر کال چې طالبانو د نجونو ښوونځي پیل نه کړل، ما او خور مې صفیه ډېر وژړل. دومره مو وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې تویې کړې. سږ کال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورونا ناستې دي. د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدي ډاکتران شو.
دا غلی ملالی وقار خبرې مو اوریدې چې ویلې خوانځي باید پرانیستل شي چې دوی وکول شي زده کړې وکړي او ډاکترانی سي. په همدې هیله غلی هاشمی عثماني را سره په خبرونه کې ده. هم د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. غلی عثماني خره غلاس ترته وایو، تاسو په لمړی ورځ خوانځي ته تللی وای، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر کر سره شریک کړئ. بلې،
په لمړی ورځ موږ مکتب ته ځو، یعنی موږ ډېر خوشاله یو چې موږ مکتب شروع کړو. کله ول مکتبونه موږ شروع تاسو به خپل کورو ته ولاړسئ. کله چې موږ د دې ځای څخه تللو، یعنی ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړئ. موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو باید. ډېر د خفګۍ احساس مو کړ، دومره ډېر بد احساس مو وکړ چې یعنې په کلمات سره موږ هغه نه شو کولی چې بیان کړو. ډېر بد احساس مو درلود.
افغان صاحب، ښوونځي تړل شوی که څه هم ډېر ښکاره دلیل یې پاړه نه دی ویل شوی، خو د یونیفورم مسله یاده شوې. ستاسو په اند په کوم دینی استدلال سره دغه ښوونځي تړل شوی دی؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او اوریدونکو ته. په دې اړه باندې خو
وعلیکم السلام،
د معلومات سره سم کوم دینی سند زموږ نه لرو. د نجونو د زده کړو لپاره کې بندې کوم دا طالبان د افغانستان د کلتور خبره کوي او بیا دغه ځای د دینی تعبیر او تفسیر سره سم دی. کوم څه وایي چې موږ داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي، چې د حجاب یا ستر یاد وي. زما په فکر باندې دا د نجونو د زده کړو لپاره هسې یو بهانه او پلمه لټول دي، ځکه چې زموږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا د فتونه نه لري. نو دا به زما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او دوی پېژنم، لویه برخه طالبان چې دي دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالې سیمې چې دي دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دغه یونیفورم دا ډیره اصلا په خپل ذات کې ډیره بده خبره هم ده. دغه ملیونونو نجونو، ملیونونو پلرونو، مندو، خوندو، ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغو نه ډیرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن د کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت د تفسیر سره د دوی په اړه باندې برابر، هغه حجاب چې دوی یې بولي، هغه پرده چې دوی یې بولي، له هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک په تر تاسو مخکې افغانان دي. نو دوی په خپل کلتور نه پوهیږي، هغوی په خپل
دین باندې نه پوهیږي، هغوی د خپل دیني ارزښتونو او کلتوري ارزښتونو مراعات نه کوي، خو هغه تر ارڅه مخکې دغه خلک دغو شان مراعات کوي. نو تاسو څنګه د 2 میلیونه انسانانو، مسلمانانو، افغانانو ته وایاست چې تاسو دغه د نجونو یونیفورم چې دی دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی؟ موږ غواړو چې یو طرحه جوړ کړو، دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکوو. نو دا خو د داخلو سپکاوی دی، یو ډول دا د خلکو د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی. تاسو هیڅ دیني استدلال د دې لپاره نه لري، کدی لري وړاندې دي چې دغه استدلال موږ د شریعت څخه لرو، موږ یې ورسره منو. افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي، اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي، تر هر څه مخکې ورته معتبر دي. خو که یې دوی دي وړاندې کړي، زما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو تاسو هیڅ سرحد موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
ډېره مننه افغان صاحب. اغلې حبیبه آشنا د ازادي ائتلاف موسسې مشره هم په خبرونه کې را سره دی. اغلې آشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې، ستاسو په نظر یې ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوسی چې ولې تړل شوی دی، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوی دی؟ یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني، د نور غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوی، د نورو فشارونو دراوستلو لپاره، کیسه چیرې ده؟
د ښځو مکتب ته نه پرېښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري. دا یو سیاسي پرېکړه ده چې هغوی کړې ده، او دا د هغوی خپل پرېکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پرېکړه وکړي. تاسو وګورئ چې همدا اوس حتی خپل طالبان سوشل میډیا کې دغه پرېکړه په خلاف دي. دا چې چا پرېکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پرېکړه کړې، او دوی مشران په راولپنډۍ کې ناست دي.
دوی وایي چې موږ ښوونځي پرانیزو، وخت یو څه نیسي، موږ د زده کړو مخالف نه یو. یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویل دي چې دوی تیار دي چې ښوونځي پیل کړي. نو تاسو بیا وایي چې دوی بیخي له سره مانی نه؟
نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه د پر افغانستان ته راغلل، کوم بهاني چې اوس کړي، هغه وخت هم دغه بهانې کولې. موږ مکتبونه خوشې کوو، زموږ وخت په کار دی، حالات ښه نه دي، امنیت ښه نه دی، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی دا وغه وغه پخوا وختونه دغه دوی د بهانې کولې، اوس هغه بهانې بیا تکراري.
ویسا صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې و، په دې څېړنه کې ویل شوی و هغه زده کوونکي چې د کال په پای کې، یعنی کله چې دغه کلنۍ امتحان خلاصیږي، دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده وي راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلي وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوي څومره ډېر به په زده کوونکو تاثیر ډېر وي؟ څومره به انګېزه له دوی څخه اخیستې وي؟ څومره به دوی زړه توري کړي وي؟
په مجموع کې د وخت ضایع چې د هغه کیفیت ډېر زیات زیان رسي، زده کړو کیفیت ته زده کړې ته ډېر لوی زیان رسي. د یوې ورځې غیر حاضري چې د هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم رواني په سم ډول باندې دی، بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي، هغه ګټ نشي نه اخیستلی. یعنی د دغه ضایع چې ده دا جبرانېدلی نشي. شاګرد زړه توی کیږي، زړه ماتی کیږي، تر کیفیت اغیز کی، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان د مخته نشي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده دا بیا د دوی په حق کې چې ده غیر عادلانه ده. کمی توجیهګانې چې کیږي دا د منلو وړ نه ملت ته دي، نه مشته دي. یعنی ګوره زموږ علما ناری وي په توې په شکل باندې وایي چې د دې کوم مانیات نشته. نو دا د وخت دی چې دا ځای کول چې دی نه جبرانېدونکې مسله.
مننه اغلی هاشمی عثماني، کتا سره ته وایي چې اوس چې ستاسو ښوونځي تړل شوی دی، ښوونځي ته نه ځي، تاسو یا مثال نورې ټولګیوال یو ملګری دي، څه کوي، په څه مصروف یاست؟
موږ چې کله نه امتحان ورکوو، رخصتې نه پکې راځي، موږ داسې د درس څخه یو څه لري کېږو، خو بیا هم د څنګه ته یو څه هیله یې خوځ دې مشکل راتلم کې ته هیڅ هیله نه لرو. دې واري وای هو یو واري وای نه، یعنی موږ ته خپل ځرخلیک نه دی معلوم، موږ ته خپل راتلم کې نه دی معلوم. موږ او زموږ دوستانی موږ ټول په کور کې ناست یو، بس یوازې چې کله کتاب راخلو چې ودرې یو شنګ وایو، بس دغه خبرې او دغه حالات موږ سره پیادېږي. موږ نه ده د کتاب ویلو د مکتب څخه زموږ راتلونکي څخه موږ تور سوی دي. یعنی واقعا داسې حالات پر موږ راغل دي چې موږ کتاب نه لسو، چې کله کتاب راخلو زړه مو نه غواړي چې ویې وایو که ووایو وایو ته څه شته پاره ووایو. زموږ راتلونکي نه دی معلوم، زموږ برخلیک نه دی معلوم. یعنی داسې حالات کې چې موږ ژوند کوو، موږ واقعیا زموږ زړه د خپل درس څخه زموږ د راتلونکي څخه تور سوی دي. زموږ دوستان هم دغسې بس د کور په کارو دي، په کورونه اخته دي، بس
درسونه کتابونه را سره دی خو د ویلو د فارې زموږ زده نه غواړي ټول دوستانو په هغه حالت کې
مننه. افغان صاحب عبدالکلام آزاد ته د خبره منسوبه ده چې دا ویل چې کله ز مړکېدلم زما د مرګ په ورځ ښوونځي مه رخصتوئ ځکه یوه ورځ هند وروسته پاتې کیږي. نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کیږي چې ښوونځي تړل شوي دي او نجونې نشي کولی ښوونځي ته لاړ شي. هیڅوک په وړاندې لکه مسؤلیت نه اخلي، هیڅوک نه راپاڅېږي چې دغه ښوونځي باید پرانیستل شي. علت یې څه دی؟ ولې دغه ډول بې تفاوتي ده؟
اصل دا ده چې دا خو مسؤولو کسانو ته راځي، کیږي مسؤلیت ته دی کسان چې واکمنه طبقه ده سانس پر دې ځای باندې مو چارواکي بولو مسؤلیت په ټول هغه تر راځي کیږي د جرایت د دین د مسؤلو له مخې هم دغه خبره ده. د اوس وخت قوانین هم دا ایجابوي. نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د جنو د زده کړو سره ډېر چې سپیدغه په مجموع کې کلیوال خلک نه سره لري، په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي، بلکې ځینې کسان په مجموع کې دا د دې هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل مو تراشي چالي به دا چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هیواد دی چې په یوشتمه پیړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. دا به هغه مسلم حق دی، لکه نارینه چې حق لري نجونې دغه حق لري، لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی نجونې دغه الله آزاد پیدا کړي، لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیاوې لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه ډېره ښه وسیله ده. بشري اړتیاوې شده دغه یو بشر دغه یو دغه اړتیاوې لري او دغه یو حق دی. ملت دلته ترجو نه دی کده ملت له خوا د خطر شار پر واکمنه طبقه باندې وای حتما به طالبان د فصل کې شل سره د دې ټولنې جوړي شل سره دغه اړتیا څه نه دی مجبورولای چې دا خپل حقوق قرباني ومني. خبره دا ده چې دلته زموږ هغه د مخکې ترني دادې د اسایل مخکې چې زیاتره افغانان چې په کلیوالو کې نيستي په کلیوالو سیمو کې نو چې په کلیو کې زیاتره څه زموږ نيستي او هغه ذهنیت چې دی هغه د نجونو د زده کړو لپاره فر جوړنه دی، خصوصا بیا د لوی نجونو. نو خو د هغوی لخوا د خبر د واکمنه طبقه باندې فشار نشته. نو دا د دې لامل شوی دی چې موږ یوه ورځ نه بلکې ستا خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پریږدو، خو پر واکمنه طبقه باندې فشار چې دا غره نه وو د ظاهري چې دا ونه کوو د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دا په ډېر لوی نو یو کچه باندې شریکې نه کوچ ولې دا مشترکي په کوم قانون باندې دا مشترکي په اسلامي قانون کې په بشري قانون د افغانستان د اساسي قانون سره سم د افغانستان د ریواج او د کلتور سره سم. دا کلتور خو دا څه نه دي چې دا نو ټول وخت لکه د قران توري بس فاته وي. کلتور خو د انسانانو رامنځته شوی شی دی چې په ګټه وو پریوزي چې په ګټه نو په اوره دې بدلوي. دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم وو پر دې باندې چې نجونو زده کړې ته نه وو پرېښودل خصوصا لوی نجونې، نن دا کلتور موږ بدلوو. نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده. کلتور خو د قرآن تورې نه دی چې موږ یې نشو بدلولی. زما په فکر باندې چې زموږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي، زموږ ملت خصوصا د کلیو اوسېدونکي دا په دې کې سم رول نه ادا کوي او زموږ رسنۍ خو چې دي هغه سانسور په دې په هغوی باندې ډېر فشار دی په دې برخه کې هغوی څه نشي کولی. خو علما لیکوالان او زموږ په مجموع کې عام ملت چې دی هغه په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت چې دی تر راځي دی هغه نه ادا کوي په دې کې او واکمنه طبقه خو لامل د دې ده چې دا شی بل کړی وي.
مننه غلی اشنا. لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه په یوشتمه پیړۍ کې به کېدای شي یوازینی هیواد افغانستان وي چې زارۍ کېږي دې لپاره چې باید نجونو ته ښوونځي پرانیستل شي. خو یو وخت داسې هم البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت به خلک په زور مجبورول چې اولادونه ښوونځي ته ولېږي هغوی نه لېږل. اوس برعکس کیسه، خلک زارۍ کوي حکومت ته چې ښوونځي خلاص کړي دوی نه ورته خلاصوي. ولې افغانستان دغې خواته لاړ؟
د دې د خو شک نشته چې د افغانستان د جنگونو د وجې په دغه حالت د رسیدلې ده. که تاسو وګورئ د داوود خان نو وروسته چې کله د شوروي راغله په پاتغې نه جهاتيان راغلل، اینه هغه وخت نه دغه ذهنیت تغییرېدل د خلکو په منځ کې شروع شو. همچنان په خو وختونه داسې و چې خلکو معلومات نه درلودل، خلک یو بل سره کنیکټ نه و، هغوی درس په فائدې او په ګټو نه پوهېدل. شاید په خو وختونه په افغانستان کې د درس ویلو دومره اړتیا نه وه لکه اوس چې دی. پکې خلک اوس د دې په اړتیا پوهېږي، د ټیکنالوژي د وجه د نورو د وجه دنیا هغه دنیا نه ده. که ته درس نه وې، که ته ځان ونه رسې نړۍ سره، ته هیڅ چیرته نه. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجه نه
زمون له یو نسل شاته پاتې کیږي. په دې باندې اوس افغانان پوهیږي، په دې باندې افغانان پوه شوي دي چې د درس نه ویلو د وجې نه یو نسل شاته پاتې کیږي. او طالب هم په دغه باندې پوهیږي، ځکه طالب قسم دغه یو نسل زمونږ شاته پاتې کوي، بل هیڅ دلیل نشته دی. طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخه تلار شي.
ولې غواړي دغه یو څه وکړي؟ ولې دغه څه وغواړي؟ هغه هم د دې ټولنې خلک دي. مثال ک دغه انجونې یا دغه ځوانان زده کړې کوي د وطن په ګټه تمامېږي، خو دوی ته به هم خیر ورسیږي. نو ولې دوی غواړي چې دغه یو کار وکړي لکه څنګه چې تاسو وایي؟
هغه ځان د ټولنې مو وي، طالب بیا هم د افغاني ټولنه نه دی. چې هر څومره وي چې د افغانستان د ټولنه يم، د افغان يم، از دام يا زغه يم، هغه د افغان ټولنه نه دی، ځکه هغه په افغانستان کې افغاني مدرسو کې نه دی غټ شوی. هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی.
ویسا صاحب، افغان صاحب وویل چې په ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسېږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. ولې لیوالتیا نشته؟ دا یعنی کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالېږي، خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي، مثال ښوونځي ته نه ځي، معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده، فالج ده، هیڅ هم نشي کولی. نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي، یا مثال په دنیا کې 350 شاوخوا اسلامي هیوادونه دي، په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي، پوهنتون ته ځي، ولې په افغانستان کې مخالفت ورسره کیږي؟
زه د افغان صاحب د خبرې سره موافق نه یم. هغه دا دی چې موږ افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته تللي وو، له مشرانو سره مې خبرې کړې دي، له ځوانانو سره مې خبرې کړې دي، له کور په کور ګرځېدلی یو. موږ یعنی د ممانعت دا خبره، موږ خبر یا خبره یو یو جزئي خبره هم موږ د چاته نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکوو. اجازه ورکوي ولی زمینه سازی نه ده سوی. په دې کې تیر هم پړاو، د تیر حکومت هم پړاو، نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې دې ښوونځي بند کړي. مسؤلیت یې دا دی چې دی باید ډیر کړي. مسؤلیت دا دی چې دی باید پر خلکو باندې اجباري کړي خپل ماشومان، خپل لوڼې ښوونځي ته. دا هم د دې ټولنیز، هم دینی، اسلامي، هم افغاني مسؤلیت دا. هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي داسې نه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي، هغه اولاد یې بې سواده پاتې شي، هغه اولاد یې د جامعې، د ټولنې د اوږو بار وي، هغه ته بل څوک لار ورشي، هغه د بل چا محتاج، هغه کلور وي که کزو یا زموږ ټولنه دا نه غواړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ ځو د خلکو سره دریږو، د هغوی غوښتنه تر هر ځایه پورې رسوو، تر د اداراتو پورې رسوو، ټولو مسؤلینو ته دا ښیو چې دا ګور د ملت حق دی، دغه ملت دغه شی غواړي. نو ته ولې دغه ممانعت کې دا خو ستا مسؤلیت جوړېږي. ته د خدای په وړاندې، ته د یو ملت په وړاندې، ته د انسانانو په وړاندې، او ته د داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پیژني، ته د هغو په وړاندې باندې مسؤول یې.
افغان صاحب، یو موضوع چې یادونه کېږي هغه دا ده چې ویل کېږي دا ښوونځي ځکه تړل شوي چې د طالبان د حکومت یو غوښتنه ده، هم ده چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت باید وپیژني، او کله چې په رسمیت وپیژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي، دوی به بیرته ښوونځي پیل کړي. فکر کوي چې همدغه موضوع دا که چیرې دا خبره وي، نو د دغو نجونو حق دا ته ایښودل دا څومره سم کار دی؟
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیاتو له مخې، همدارد اوسنیو قوانینو له مخې، دا یو ډېر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې د هغه دخه خپل حق ترلاسه کړم. د رسمیت پېژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته، ښځو ته د زده کړو حق ورکړي، نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي. نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسو به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي، د کار حق به ورکوي. دې چې د شادو څخه د کار حق اخلي یا د زده کړو حق اخلي، دا خو لا دی اساسي څنګه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي. او کله دا فکر لري چې زه پر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم، نو دا د 10 میلیونه افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي، د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي، افغانستان چې دی هغه شاته بیايي. نو دا زما په حق باندې څپر نړیوالو باندې ولی فشار راوړي. نړیوالو څخه نور ځایونه هم سفر هغه ځای باندې فشار ده. هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منلې دي، هغه عملي کړه. دا یې ستاسو رسمیت پیژندلو لپاره زمينه سازي سوي. دا خو زمينه سازي نه کوي، دا خو تل کې په لوی لاس کې ودی ته ولاړی چې افغانستان منځوي کې
افغانستان پر رسمیت باندې ونه پیژندل شي.
مننه اغلی هاشمیه عثماني کتا سره ته وای چې غوښتنه مو څه ده؟
دوی څه غوښتنه لري چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې کړي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه بیرته شروع شي او موږ غواړو چې خپل عینديت خپل فکر وکړو، موږ خپل درس وایو. ځکه که چېرته یو نارینه درس وایي، یوازې یو کس باید یو کس اجتماع ته یعنی جامعې ته یا ټولنې ته پو کس ولرېږي. خو لیکن کله چې یوه ښځه یوه نجلۍ تحصیل وکړي، یوه ټولنه رامنځته راځي، تو ټولنه موږ دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ دا مکتبونه شروع کې به ته خلاصې کې موږ دغه ذکر ته اړتیا لرو. ځکه ښځې خوان د ټولنې نیمای برخه ترسره مایسته راوړي، نو کله چې زموږ د بدن نیمای برخه کار ونه کړي، نو د نیمای برخه کله یوازې کار کولی شي. موږ دوی څخه دا غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ د حق تر پښو لاندې نه کړي. که هر څنګه وي، دوی وجام ټولنې ته نړیوال ته ځان ښکاره کړي په دغه وعدو چې دوی کړی ده، چې دوی وعده کړی ده چې موږ ښځو ته داسې پرېږدو چې دوی اوس زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي. دا خو سم کار نه، دوی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې، پر هغه وعدو باندې چې دوی د نړیوال سره کړی ده چې موږ ښځو ته د زده کړې حق ورکوو، د کار حق ورکوو. دوی باید دغه ترسره کړي.
اغلې آشنا، ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا افغان زده کوونکي یا خصوصا نجونې په دغه سی حالت کې نور پاتې نشي چې د خپل راتلونکي په اړه نه څه ورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري، نه انګیزه ولري، نو د دغه وضعیت نه دراوتلو لپاره څه کول پکار دي؟
په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې. دا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوشکه او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشي د اعمالو نه تر ووځي. همدغه خبره باید طالب ته وکړل شي، او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان دننه افغانان هم د طالبانو سره دغه خبره شریکي، د افغانستان نه بیرون افغانان که موږ استو که نور دي که نور دي موږ لګیا استو، اما تر هغې پورې چې د افغانستان دننه افغانان زمونږ پوهیږو چې هغوی د ستونزې لاندې دي، پوهیږو چې طالبان هغوی ته رایس کوي، په دې باندې هم پوهیږو چې طالبان که مخامخ شو نه وي، د شپې راځي خلکو کورونو ته، خلک د کورونو نه وباسي. اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خویندو لپاره پاتې کړي او د هغوی د مکتبونو لپاره باید غږ اوچت کړي.
ویسا صاحب، له تاسو هم همدا پوښتنه کوو، د حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟
لاره خو دا ده چې هیواد صاحب همدا سبا دې اعلان وکړي چې ټول ښوونځي، ټول ماشومان، ټولې نجونې دې ښوونځي ته روان شي، په دې کې نوره خبره ونه کړي. همدغه حل لاره ده اوس په دې کې،
یعنی ډېره اسانه حل لاره ده کنه ویسا صاحب؟
بېخي ډېره اسانه ده، په دې کې نور خبرې ځایېږي نه، په دې کې نور دلیل نشته، په دې کې نور باید دلیل ونه ویل شي. په دې کې مثلا د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی، نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي بیا پر یو حکومت باندې، هغه سیمې چې محروم وي، هغه سیمې چیرې چې ښوونځي نه وي، چیرې چې زموږ ماشومان محروم وي، چیرې چې زموږ خوندې محروم وي، هلته باید دی ډېر زمينه سازي وکړي. یعنی په دې کې چې چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالی ستونزې د نه ایجابي د نړیوالې ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل شي، د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل شي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل روزل لپاره تاسو در دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکړي. دومره ښوونځي لرو، دغه مو ارقام دي، ارقام وړاندې کی د ارقامو پر بنیاد باندې لنړی څخه، لنړیوال ټولنې څخه، د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل شي ترڅو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسي.
افغان صاحب، ویسا صاحب، چې ډیره اسانه حل لاره امداده چې سبا ته ښوونځي پیل شي، ستاسو خبره اوسنی حکومت ته څه ده؟ یعنی که ښوونځي پیل شي څومره به د دوی لپاره هم خوي او د نورو افغانانو لپاره هم؟
خبره ده چې د ملت لپاره دا یو ښه خبر دی او دا د هغوی حق دی، باید ورکول شي. طالبانو لپاره ځکه ښه ده چې تر نړیوال فشار لاندې به نه راځي، ملت به نه ځینې مره ورکېږي، د اخروي مسؤلیت به یې ادا کړی وي، د الله په وړاندې به مسؤول نه وي. ساسات چې کومه خبره وکوله چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی، دېته که ذهنیت دېته جوړ وای نو خلک ولې مظاهرې نه کوي؟ خلک ولې خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی؟ خلک ولې د دې لپاره اعتراض نه کوي؟ خلک ولې لارې نه بندوي؟ تاسو ولې د افغانستان کې تر دغه اعلان وروسته د یو څو نجونو ماسې واچوئ کابل و هرات کې دی، خپل ځخ پورته کړی، هیڅ هم مظاهره نه وکول. دا څنګه جوړ ذهنیت دی چې خلکو ته خپل مسلم حق، شرعي حق، قانوني حق، اخلاقي حق مني اخیستل کیږي او هیڅ کوم اعتراض لپاره نه راوځي؟ دا معلومه ده چې دا خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ. نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځي پر دې شی باندې توافق راولي. تر موافقه وروسته چې طالبان دا شی بیا بنو دغه دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي چې بیا د سبا بیا درته بند کړي. زما په نظر باندې وهلار دا چې طالبان دې کوس بودیجه نه لري، دی شوون کې جنا نه وټاکي. همدغه نارینه شوون کې چې دی دا دې وسته ضرورت لمخې په پیکه کې یو قاعده ده چې د ضرورت لمخې کله کله حرام شانو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي. مثالونه په قران کریم کې د خنزیر د غوښې دی مثلا د ویل ورکول شوی دی. دا خبر نو دغه قاعده له مخې ک طالبان وس رښتیا بودی جنلري او د میسي کول چې جلا شوونځي جوړ کی جلا شوون کې ورته وټا کی د وشالو کمایي. نو دغه فکر دغه قاعده له مخې طالبان دی اجازه ورکي چې کدا د شریعت قاعده ده او قدرت وختونو کې د تطبیق وړ ده. نو دا قاعده عمر څو تطبیق کوي چې په کې موجوده ده په قران کې اصل لاغلی دی او ماته زمينه ده د تطبیق راسي او زینت د کوم قوم ده د تطبیق وختي مننونه انسانان خو د کلو لپاره د خپل خلک محرم ولې څکه تر هغه وخت پورې چې دوی بودیجې پیدا کوي او نه پوره ورته تاکي د لاسوون کې پیدا کوي تر هغه وخت د همدغه دغه همدغه ټکي قاعده د کار واخلي او اجازه دی ورکړي.
ډیر زه تمنه افغان صاحب د خبرونې ورسته شی بي دي د خبرونې لملمنو د یو لسم ټولګي لزد کون کې اغلی هاشمي عثماني د ازادي ائتلاف مؤسسې لمشر اغلی حبيبي اشنا د قلم لار ټولنې لمشر اغلی طولاوي ساول دنيا له مولوي زبير افغان خډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له تاسې هم مننه چې د خبرونه مو ووريده. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ساعت 5 عصر است.